السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې ده سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم نن جمعه ده 14 کال د غوي 14 د 2023 کال د می دریمه پلپ خبرونو کو نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون د خلاف د طالبانو له لوري لږ تر لږه 10 دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د ښځینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبریالان له هېواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لا هم په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 1 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پیښې په ټاپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپکېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 8 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، بروا، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کیږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په قولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. خغلی کاظمی په عین حال کې له څرګنده کړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزی چې د یو پلای په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هېواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران ایسنا خبری آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. د ویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړې او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼي پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاندي ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هېواد ته اډې نه دي ورکړي. دی په عین حال کې ویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیرونه د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلی وو پاکستان امریکا ته دوی اډي ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډي اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بی پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې په دې اړه باندې تاسو ته رپورټونه خپاره کړو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار په افغانستان کې د داعش د ګواښونو د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښوولېده. دا رپورټ هم تاسو ته خبرو چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ډرون الوتکو لیدل کېدو خلک اندېښمن کړي دي.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې وې دا چې 2000 غونټې لارل ما تخپله همدغه ډرون ښکاره شوله چې ګرځېدله داسې ګزمه یې کوله.
موږ په کندهار ښار کې په روژه کې د څو ځلې د ډرون تیارې غږ اورېدلې دي.
نن جمعه د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو افغان خبریالان په څال کې دي.
مونږ که چېرته د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت یا خراب سیاسي وضعیت ته په خبرونو کې پوښښ خبر کوو، دوی څخه پوښتنه کوي، دوی یې مخه نیسي. او
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ظلمونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتونو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېده په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کانسر پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه په غاړه واخیست. په دې برید کې لشته لشه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستان ورسره ملاتړ کېده او کنه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قمندانې قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څکم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نښه کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګ هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي. او په وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څانګه یو ستر ګواښ وباله وویل چې دا ډله له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسیدو پر وروسته نږدې 3 کلونو کې داعش په افغانستان کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په وروستیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د پاسه له بدخشان نیولې تر کندهار پورې ډرون الوتکې لیدل شوې. طالبانو دا کار د امریکا لخوا د افغانستان په هوایي حریم تیری ګڼلی، خو واشنگتن تر دې دمه په دې اکله څه نه دي ویلي. دا هم پوره څرګند نه ده چې د الوتکې د کومو هیوادو دي او د کومه ځایه ده څه لپاره د افغانستان فضا ته داخل شوي. خو څارونکي په دې باور دي چې دغه الوتنې چې خلک یې اندېښمن کړي امکان لري په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي سره ارتباط ولري. په دې اړه سلطان محمد سرور یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د تیرې ورځې میاشتې 2 خونړیو پیښو د سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکی جوړ کړل. په کندهار کې بریچ د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ځواکمنه اډه ګڼل کیږي او مسکو ته نږدې بریچ لسګونه کسان پکې ووژل شول. داعش ترهګرې ډلې د دواړو بریدونو پړه په غاړه واخیسته. د وري په 2 نیټه کندهار کې د نوي کابل بانک په شعبه برید کې د ځایي سرچینو د معلوماتو په اساس 20 کسان مړه او 150 نور ټپیان شول. یوه ورځ وروسته مسکو ته نږدې د کنسرت په تالار برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکو وویل چې د دوی د اطلاعاتو په اساس په دغه برید کې د داعش ډلې خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعاله ده لاس لري. له دې وروسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له کندهار او نیمروز نیولې تر بدخشان پورې د بی پیلوټو الوتکو د لیدل کېدو رپورټونه خبر رسول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د وري په 11مه تلو نیوز سره مرکه کې دغه الوتکې پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي امریکایي وګڼلې او وویل چې د کندهار او نیمروز د پاسه د افغانستان په هوایي حریم تیری کړی دی. حمدالله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون ته څرګندونو کې د مجاهد ورته خبره وکړه.
د افغانستان پر فضا باندې د امریکایي ډرون الوتکو ګرځېدل د افغانستان پر هوایي او فضايي حریم باندې تجاوز بولو او په کلکو ټکو غندو د امریکایي لوري څخه غواړو چې د افغانستان هوایي حریم ته درناوی ولري او له هغوی وعدونو چې د دوی له فضايي حریم څخه په استفادې د افغانستان هوایي حریم نقض کیږي غوښتنه کوو چې اجازه ور نه کړي تر څو د دوی له لارې د افغانستان هوا او فضا تر اشغال لاندې راشي.
د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تیر کال وویل چې دغه بی پیلوټ الوتکې له پاکستانه پرواز کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه خبره رد کړه. بلخوا د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې په دې وروستیو کې اړیکې له طالبانو سره ترینګلې شوې دي وویل چې خلک فکر کوي چې طالبانو د افغانستان هوایي حریم د دوی په وینا د ډالرو په مقابل کې امریکا ته سپارلی دی، خو تر اوسه پوره څرګند نه ده چې دغه الوتکې د کوم هیواد او له کوم هیواد څخه د افغانستان فضا ته داخليږي. د امریکا دفاع وزارت د دغه رپورټ تر جوړېدو د ازادي راډیو پښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی، خو مخکې ویلي دي چې د داعش په څیر ترهګرو ډلو څارنه ایجابوي چې د افق د پاسه عملیاتو کړنلاره فعال وساتل شي. په دغه ډول عملیاتو کې بی پیلوټه الوتکې کارول کیږي. د امریکا دفاع وزارت دوه کاله مخکې یو اعلامیه کې وویل چې د القاعده مشر ایمن زواهری د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې کابل کې ووژل شو. د هستوګنې د سیمو د پاسه د ډرون الوتکو پروازونو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې رپورټ کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې په ځانګړې توګه د خادي او غم د غونډو په محل خلکو ته ویره او اندېښنه پیدا کوي. هغه وویل چې په وروستیو کې د خپل کور د پاسه یو ډرون لیدلی دی.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې وې، دا چې بولې زرغونتې لارل او ما ته خپله همدغه ډرون ښکاره شوله چې ګرځېدله، داسې ګزمه یې کوله او د لبنګا او له هغه نه هم د خپل غږ نه هم لکه مخکې د وخت جمهوریت کې موږ ته اندازه لګېده چې دا کوم غږ دی و، دا د ډرون و. نو داسې ګرځېده، یو څو ګزمې وکړلې، بیا داسې مخ په مقبله باندې لاړه د کندهار په طرف باندې.
د کندهار یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ډرون غږ اورېدلی دی.
موږ په کندهار ښار کې پروژه کې د سوزلي د ډرون تیارې غږ اورېدلی دی، حتی د روژې د مخ هم سوال اورېدلی دی.
د نیمروز یو اوسیدونکی وایي چې له کوچني اختر مخکې د زرنج ښار د پاسه بي پیلوټ الوتکه لیدلې. هغه وایي چې طالب چارواکي خایي په دې حقه توضیحات ورکړي.
نو دا دوی مخ او هدف خلک موږ معلوم سي چې دوی چیش لپاره دلته راځي او چیش لپاره ګرځي، ځکه موږ عام وګړو. نو زموږ غوښتنې د مسؤلین څخه دغه ده چې دا ویګوري او معلومات یو چې دوی د چیش لپاره راځي، او په دغه حق له هم وایي چې دا له کوم هیواد څخه رسنیږي، ممکن دا د امریکایان یا هم د ایران یي.
داعش ترهګرې ډلې تیرې مرغومې میاشت کې په کرمان کې د سپاهي پاسداران د یو پخواني قومندان جنرال قاسم سلیماني د مړینې د څلورم تلین په مراسمو خونړی برید وکړ چې لږ تر لږه 95 کسان پکې ووژل شول. تمیم عاسی د لندن په سلطنتي کالج کې لوړ رتبه څېړونکی په دې باور دی چې د څو هیوادونو ډرون د افغانستان په هوایي حریم کې راڅرګندېږي.
حریم فضایي افغانستان د کنټرول رژیم طالبان است.
د افغانستان هوایی حریم د طالبانو په کنټرول کې نه دی. اوس مهال څلور هیوادونه د افغانستان په هوایی حریم کې خپل ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکې الوزوي چې روسیه، ایران، پاکستان او د امریکا متحد ایالاتونه دي. اکثریت هغه الوتنې چې اوس کېږي د ایران، روسیې او امریکا دي. هغه بی پیلوټ الوتکې چې د امریکا دي اکثر له پاکستان او قطر څخه پرواز کوي او د افغانستان په هوایی حریم کې د کشف او څارنې کار کوي. خود مسکو له پیشو روسته د افغانستان په فضا کې د ډرونونو د الوتنو زیاتوالی اکثر د روسیې او ایرانی ډرونونو دی چې روسته دوی تور لګوي چې ګواه کې د امریکا او ناتو دي. دلیل هم هغه بریدونه دي چې د داعش خراسان څنګه مسکو کې وکړل.
وایي دلیل شمو حملات بود کې داعش خراسان د مسکو انجام داد.
خغلی عسی چې په خوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هم پاتې شوی، زیاتوی چې د بی پیلوټ الوتکې کله ناکله بریدونه هم کوي خو طالبان یې د ده په وینا رپورټ نه خپروي. محمد رادمنش د افغانستان د نسکور شوي جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی وایاند وایي چې د جمهوریت په محل هم د افغانستان رادار سیستم د افغاني ځواکونو په اختیار کې نه و، خو د افغان ځواکونو د خود کفایي لپاره هلې ځلې روانې وې. خغلی رادمنش د اوسنی وضعیت په هکله ازادي راډیو ته وویل
د افغان ځواکونو لپاره نه یوازې رادار بلکې د دافع هوا تجهیزات هم نشته چې په ستراتیژیکه سطح د افغانستان په فضا کې د هر ډول پرواز مقابله ورباندې وشي.
طالبانو په تکرار ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ځپلې، خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د دغې ډلې قوت نه یوازې زیات شوی بلکې په نړیوالو اهدافو هم کولی شي بریدونه وکړي. دغه انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې چې د وري په 9 خپور کړ وویل چې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې طالبانو سره خونړۍ سیالي لري خو تر اوسه هم ځواکمن ده. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په کندهار او مسکو کې د داعش له بریدونو څو ورځې مخکې امریکایي سناتورانو ته وویل چې د داعش خراسان څنګه به تر شپږو میاشتو کمه موده کې وکولی شي چې له افغانستان نه بهر د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګټو برید وکړي. علي احمد جلالی په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد په دې باور دی چه که چیرې داسې وشي نو امکان لري چې امریکا په افغانستان کې ځینو اهدافو باندې لری برید وکړي.
کله چې د امریکا ګټې وګواښل سي نو امکان لري چې اهداف د هغو امکاناتو په وسیله یې چې لري له لیرې وولي او له منځه یوسي، لکه څنګه چې ایمن زواهری په کابل کې له منځه یووړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن جمعه د می درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کاروي، خو د طالبانو حکومت چارواکي دغه ادعا کوي چې د رسنیو خپلواکۍ ته ژمن دي. په دې اړه عابدې سپوږمۍ رپورټ جوړ کړی.
د مې میاشتې درېیمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټوله کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي، د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمن ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
رسنۍ که در داخل افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي، د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي، اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د وی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت مات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشې سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه ټلویزیونی شبکو خبرونه چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
د واکمن نظام لخوا ټولې خبرونې سانسور شوي او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کېږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت له قزاقستان او ترکمنستان سره موافقه کړې چې جنوبي اسیا ته د روسیې د تیلو د رسولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیک مرکز جوړ کړي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دې مرکز جوړېدا به افغانستان د سیمې د راکړې ورکړې پر لوجستیکي مرکز بدل کړي. په دې اړه موافقه په دې سال کې شوې چې د ازبکستان ولسمشر له پانګوالو غوښتي چې د ترانس افغان پروژې په شان په سترو پروژو کې پانګونه وکړي. تفصیل عصمت سروان اورو.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزی وایي د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیکي مرکز د جوړولو په اړه به تخنیکي ټیم په دوه میاشتو کې د دغه مرکز د رسمي پلان په اړه موافقه لیک ترتیب کړي او په شپږو میاشتو کې به درې واړه هیوادونه پانګونه پکې پیل کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په وینا افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان د استازو د تیرې اونۍ په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لوجستیک مرکز په هرات ولایت کې جوړ شي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات
په هرات کې د یو ستر لوجستیکی مرکز پر جوړولو موافقه وسوه. یو ستر نړیوال لوجستیکی مرکز به ان شاء الله د درویو هیوادونو په همکاري رامنځته کیږي. په دې مرکز کې به قزاقستان هم ونډه او پانګونه لري، ترکمنستان او موږ هم
افغانستان هم می داشته باشه و ما هم می داشته باشه.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هم وویل چې روسیې چمتووالی ښوولی چې دې مرکز ته به 50 بلیون ټنه نفتي مواد د جنوبي آسیا د هیوادونو په هدف واستوي. له بلې خوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون پنجشنبه پر پانګوالو غږ وکړ چې د ترانس افغان پروژې په ګډون د سترو سیمه ییزو پروژو په جوړولو کې ونډه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې زیایف دا خبره د تاشکند د پانګونې فورم ته په وینا کې وکړه. د وویل له بهرنیو شریکانو سره د چین، قرغیزستان، ازبکستان او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل لارو د جوړولو چارې یو ځای پیل کړي. دا ستراتیژیکي پروژې به د سیمې اقتصادي وضعیت زشت بدل کړي. منځنۍ آسیا به پر یوه داسې نړیوال ترانزیتي مرکز واړوي چې شمال او جنوب، ختیځ او لویدیځ سره وصلوي. پانګوال او نړیوال سازمانونه رابولي چې په دې سترو پروژو کې ګډون وکوي او په مدرنو بنیادونو د ورېښم ستره لاره احیا کړي. د ترانس افغان نوی جوړیدونکی کوریدور به اروپایي اتحادیه، روسیه، افغانستان، پاکستان، هند او د جنوبي آسیا نور هیوادونه له یو بل سره د ریل لارې په وسیله ونښلوي. په افغانستان کې دا ریل